سلامونه. احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قمندان جنرال اکرام الدین سره د ایران په پلازمینه تهران کې وشل شو دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سره وژنه تایید کړې او ویلي دي چې پر سره ډزې شوي دي او په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د هغه یو ملګری هم وشل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرسیدل جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قمندان پات شوی او د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویاند علي میسم نظري ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپېژان د وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. نن د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلې سره مسابقه کوي. دا د 50 ورونو لوبه د درې هیوادیزو لوبو په لړ کې نن په پلازمېنې حرارې کې ترسره کیږي. د دې لړۍ دریم هیواد پاکستان دی. د افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوال دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش په لسګونو مشکوک غړي نیول شوي دي. ترکي چارواکي وایي چې دغو کسانو پلان درلود په ترکیه کې د کرسمس او نوي کال د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. د استانبول د لوی څارنوال دفتر په اکسپانه کې لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړیو په ترکیه کې په ځانګړې توګه د غیر مسلمانانو په وړاندې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالي د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 144 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو او مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایش د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته په خپله وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له سخت ورځ سره سره زرګونه کسان د سینټ پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شویو بورډونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. د روسیې په جنوبي بندر تیمر یو کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودور په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې علت چارواکو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو برید بللی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متره مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیه او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند وي اوسئ. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفې څخه پیل تر 40 صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل پسې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو. که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم چې او تاسو د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1845 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته سول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو ګرانو زده کوونکو. کیمیاوي تعادل مو وپېژندل، اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهاتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي، دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوهسو چې د دوی ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو، خو دغه دوه وکټورونه او غشه په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه، یا هم د یو کتلس پشتون کښې د دوی ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي، نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي، د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي، او په نتیجه کښې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي، موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو، یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربن چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربن په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربن ډای اکسایډ په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول یا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شته تجزیه سي محصول مواد لاسته راکوي چې کاربن ډای اکسایډ کاربن ڈائی آکسائڈ گاز بیرتا په محصول تعامل کون کو مواد یا په لومړنی مواد باندې نسی تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب کچیر موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چې باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه موږ تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنی مواد باندې نسته چې کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیر وګورو دوی بیرته خپل په لومړنی مواد باندې نسته تجزیه کېدلی. چې دې ته موږ تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل. تعادل څخه دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوی ده ترسره سوی ده. چې په دې تجزیه کښې موږ تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوی ده چې په نتیجه کښې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سراتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ تاسو ته د تعادل ثابت رایادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدی چې د دوو نو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې شکو موږ تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښې خواته کېدی سي چې حرکت وکړي داسې راشي او موږ تاسو کولی شو چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغېزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغېزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کړو. بیا راځو موږ تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ تاسو هغه اغېزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغېزه ده چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغېزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجې اغېزه. څلورم هم د کتلستونو اغېزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغېزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ تاسو وګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چیرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ تاسو ویل چې د دواړو جهتونو سراتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دوی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل څه شي کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښې خواته څه شي کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه شي کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی چې څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن نایتروجن دای اکساید سلور موله دی تاسو دو دوی چش پیدا کوی؟ دو دوی حقا غلظت پیدا کوی. نو مولا داس رازوی دا دی دا غلظت دا بدلونون پا دی ترتیب سر داس پیدا کو چه فرمول رو چی خپل کاسی مساوی کیجی دو دوی دا انصرونو حقا دا مولونو شمیر پر اساس بانی فرمول مو جور کرد دا هاری کمیات پر زای بانی خپل چیش وازه کو که متونه وازه کو دا نایتروجن دا اکسیجن او پر دی ترتیب دا نایتروجن مونو اکساید پر زای که متونه مو وازه کرده بلاخره کل چه مکمت واضح کرد و نتیجه کشم را تاسو دیوینو چه ده مرابا ده اولانی طرف ده چه مو ده اکسیجن آو ده نیتروجن کمت یو زر بی سلور مسایی پا سلور سره کیجی سلور مرابا مو سلور مرابا کرد شپانس پر سلور مو تقسیم که مسایی پا سلور سره سو چه ده مرا تاسو کولی سو چه ده مختلف مراکباتو ده دوی حقا ده غلظت ده بدلونونو اغیز پام ده ترتیب ده دوی غلظت چه شکو لاسته راولو یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډیره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډیر اغیزه لري نو د فشار لږ تغییر هم د تعادل حالت څه کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په هماغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه کیږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کیږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کیدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کیدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کینې خواته زیاتي یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمن تعامل داس تر سره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل و شی خواته د اکزوترمیک تعامل چې سوی ده د اکزوترمیک تعامل تر سره سوی ده خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي تر سره سوی دي رازو ګرانو زده کوونکو یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلستونه اغیزه وه چې خپله کتلستونه هم کیدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې دي د فعاله کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمین چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیک کړی ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کی درېیم د غلظت د ثابت مادې ده ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه چې د دوه اتیایمې صفحې څخه پیل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري الکاینونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي ده په سی ان اچ دوه ان منفي دوه سره چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي چې موږ او تاسو به لومړی مرکب چې شته اسیتلین او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو دریګونی دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم دریګونی یا هم سو دریګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړي او کچیر الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه دریګونی اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوې یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سل اتیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ، یو سل اتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربن د اټومونو ترمنځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربن یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکې او یا هم د دوو پایل اړیکې څخه چې سوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه د الکاینونو ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیري سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سل اتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې د هغه اسیتلین ده چې اسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب اسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیري چې د کاربوني زنځیري په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربن د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي. او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پي هایبرید درلودونکي دي چې یو سل اتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې اسیتلین و چې موږ او تاسو وویل، او اسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویلې چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د اسیتلین مشتق ګڼل شوی دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نمیشودن پر اساس وګورو د اسټلین دوی دی نمیشودن په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او کچیر دایو پاک په طریقه سره بیا د دوی نمیشودن وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنجیر انتخاب سو د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکه وټاکل سو په همدې ترتیب نه شماره ګوتاری کیږي وروسته دا هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د وای این ای کلمه اضافه کوو نو وایو چې په دریم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نس شوې ده په دریم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونی اړیکه ده درې ګونی اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونی اړیکه کېدای سو چې د اوږ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سو چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې دوام کاربن باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ تاسو د القانونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو القانونه چې دي فزیکي خواص د القانونو خواص د لږ څه ورته دي او هغه القانونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونو چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپږو څخه پورته دوی چې شته په جامد حالت کې شتون لري او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه یو سلو درې درجه سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای شي چې په منفي دروات یا اشاریه پنځه درجه د سانتي ګریډ کې چې شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دی په اوبو کې د کوچني القاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القینونو او القانونو په نسبت دوی چې دی زیات دی نو دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې د په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کیږي او په همدې ترتیب دوی چې د په کوچنیو القاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري زه ګرول زده کوونکو د القاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربن د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د القاینونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د القاینونو تعاملات چې دي هغه کېدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي په لومړي پړاو کې کېدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای شي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په القانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای شي چې څه شی ومومي بدلون ومومي نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د څو ګڼې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه شي کېږي ترسره کېږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي خو که چېرې د القاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د القاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د القینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته څه شي کېږي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو د ایتین په نوم سره یو مرکب څه شي کوي لاس راکي ځکه چې دلته موږ او تاسو وایو چې د القاینونه څه شي سول القاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته څه شي په لاس راکي تعامل یې ورو ده او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو که چېرې د القاینونو هغه پولمرایزیشن ته ځیر سو د پولمرایزیشن کې دوی کولی شي چې د کتلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې بېلابېل مرکبات چې شي سي ترې لاسته راسي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الخینونو تعویزي تعاملات ګران زده کوونکو چې اسیتلین مالیکول کولی شي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزات سره چې وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کې شي د دوی د اسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویزي تعامل ترسره شي او د اسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنی د الکلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلی فلزاتو په واسطه سرچش شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چش شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سرچش کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلی ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات چې شکېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی چې شکېږي هایدرولیز کېږي او د اسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د اسیتلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه چش کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې اسیتلین وه چې خپله اسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص اسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د اسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راشي یا منځته راشي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او اسیتلین چې د اسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې اسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د اسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د اسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د اسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید شي نو په همدې اساس بل د اسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه چې کوي تولیدوي نو کولی شي چې اسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې دې مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو اسیتلین احتراق ته ځیر شو د دوی په کیمیاوي خواصو کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې دي په ازاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه چې شي ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې په لومړي پړاو کې یو اسیتلین موږ ته په لاس راکړي چې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکړي ایتان تشکیل کړي او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو کالو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د آزادی میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعره فرزانه زیار میلمه ده فرزانه د کابل ولایت ته خپلې لومړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې کړې دي فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستی خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانې څنګه و اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده لیکوالۍ او شاعري کله پیل کړې ده نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغې په اړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو فرزانې ستړې مشي مننه له دې چې وخت یې پرېښودو چې موږ سره خبرې وکړي راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر ووایه چې ما دلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لزده کړو سره څنګه و. یو بل شی چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مراته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشران په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هېڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر وو. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 او 5 کلو به وم، او په کور کې مو هېڅ کوم کتاب نه وو. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټپټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ښه ده. اوبه روانې دي بیا لوه او درې بیا لې د پولې په سر باندې یو کتاب ښه و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپل لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو د ما زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل و لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره ده شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خیته وایي الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ یې هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 ته 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده. لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کولی مکتب ته لاړ شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې ستاسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي، که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بېلارې کېږي یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر هغه کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله بکې ډېر زیات تنبل وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. ته څنګه دې ته امادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړو صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړو صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، ولسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنې د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وې، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښه و، نو ځان مې تېروه.
بیا د خوښي کوم مضمون دی و په جله جله دې مکتب هم ویلې، خو بیا متمن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې ستا کوم مضمون خوښې ده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دی ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی به مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېره به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد
کړه
فرزانجان، پښتو مې یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي. د شي بیا د ادبیاتو ته لاړې دندې پښتو مضمون سره شوق و، که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پور مې راغلی که نه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولم او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پور مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور شی نشته ورته. نو کانکور پر ما مې چې واخیستلې، کانکور پر امتحان کښېناستمه، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمنو باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړله نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو په موضوعاتو کې بخوم، خو څه مې حل کړل څه مې نه وې زده کړل. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي،
بالکل.
خو کله چې نتیجه را وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو مې ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایي که نه تعجیل اخلي که نه خوشي کوي پرېږدې، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلې و راتلې که نه چې اوس سختې نه هم وکړم پوهنتون کې که نه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سختې نه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
کور مو لري وه او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سبتنام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شومه، موټرو سره م بلده شومه. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور مستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځه، نو څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی، همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه.
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه.
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه، په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې که نه. کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 5 روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف یې ډېر نه شي. نو
کله داسې شی و چې پیسې در سره نه وې، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګری دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار مې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت، کنه د هغه ډېر کم معاش وه، ډېر کم معاش وه، بې حده کم معاش وه. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه وه. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس وه، بېخي بس وه. مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله، یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلمه. ټول به راته حیران پاتې و وایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني، بس همدا راشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دې خوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه، په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو وروڼو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشر یې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه ویمه که څنګه خو یوې خور می هم مکتب خلاص نکه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور می په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور می اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو می ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را تواییست زکر چه تاسی کلیوال جوان کاری ده خار مو هم کتلی پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جنو سر هم نستوال آره کاری برتا پا کلی که ده کور کارونا بیا دن ده زدکر ده طول کارونا یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری اغا کیفیتون و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغه دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طول که اغا انجونو چه زده کریم کری وی اغا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی اغا مورد طول زده وی ده دل پارا تا قضا و مومن چنگ وی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانی یا داسی خزی وکری او کنه ده دوی پارای نظر بل سده
دیر دقیقا نو پویگم اگر دلت خلق پخوا بای که زدکرو تا ارزخت نور کوا خووز بیا زدکرو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پلزان پاره ویم یا وقت چیز پانتون تنطلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه ویم ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی دا دا غدا مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستلا یا مثلا پخپل و پخو بندی و داریدم زیاد چوک شوم بیا دیر زیاد دی قدر ور شوم بود چیزی کلا یا محفل یا وزای تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را وریا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزې د توشک را تر رسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نیما څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا د دین په اړه باندې وغږېږم ټول راته ډېر زیات غوږ غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی ده یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا راته راچرپېره وي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته را وړه او قرمه ورته را وړه دا وکړه نو
دغه موضوع ته کې ونه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات د کار په اړه مراته وایست سره لدې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یمه بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروف یم او نور خپلې لیکنې
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولی نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ د سیستم څنګه د کلندر کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جان د جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ اویا ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډېرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدي، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغه ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا
شته،
ځکه چې همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم، او په ماسټري کې هم 3 سمستر مو ولوستلی، چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولرې، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو 3 سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پانتون کې، هغوی ستنې شي تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې را سره، پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ، ښکلي پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه مخه،
الله مو مل،
مخه مخه.
هر مې ګور په مینا کې محتاج دی، تاکانی او خپا نشه محبت دار واج دے